The Washington DC na da Voice of America jibo radio de
gran aurdun ko taso da vi o al diwa khabar wani awre nan da khali urz kal 2023 da june da miyash ke do ya maneta da da de khabar wani udan de kon ke jam no shirwan kalender pade khabar khabar kum awal pamra gardum da aham khabruno sar takuta دا امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو کار قسم لوري روان دی، خو وایي دا عمل په یو څو ورځو کې سرته نشي رسېدی. د خیبر پختونخوا په سویلي سیمه ټانګ کې پرون د جمعې په ورځ په یو ماین چاودنه کې درې تنکي ماشومان ورونه وژل شوي دي. د ټانګ د پولیسو مشر وی او ای ډي وته ویلي دي وژل شوو ماشومانو یو بم په لاره کې موندی و چې ورسره یې لوبې کولې چې پرې وچاودېدو. او د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په تیرو دوه میاشتو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه یو دیرش امنیتي عسکر وژل شوي دي. حکومتي چارواکي په امنیتي ځواکونو د زیاتره بریدونو پړه په بیلتون خوخو بلوس وسلوالو ډلو اچوي. د طالبانو او بلوسانو وسلوالې ډلې دواړه وخت په وخت د بریدونو ذمواري هم قبلوي. دا و د اهمو خبرونو سرټکی. اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په سملار روانه ده، خو وایي چې دغه عمل په راتلونکو څو ورځو کې سرته نشي رسېدی. د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې صدر جو بایدن وویل چې د ستمبر په میاشت کې به هم څو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې موجود وي، ځکه چې د اتحادیانو سره د ځواکونو د وتلو ګډ عمل د دې ضروري برخه ده. د جمعې په ورځ خبری ادارې ایف پی د امریکې دفاع وزارت پینټاګان د چارواکو له خولې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د باګرام هوایی اډې نه امریکایي ځواکونه وتلي دي او دغه پوځي مرکز یې افغان ځواکونو ته سپارلی دی. په افغانستان کې چې د کله نه امریکایي او اتحادي ځواکونو د خپلو پوځونو خپلو اعلان کړي او دغه لړۍ پیل شوي، له هغې وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي چې پرې امریکایي چارواکي اندېښنې څرګندوي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې په سویلي سیمه ټانګ کې د ماین په یوې چاودنه کې درې تنکي ماشومان هلکان وژل شوي دي چې درې واڼه خپلو کې ورونه دي. دا پیښه د جمعې په ورځ ټانګ ښار نه د لس کیلومتره لرې شمال لوري ته پرته سیمه میسودانو کوټ کې شوې ده. د ټانګ د پولیسو ضلعي افسر یا ډی پی او ساجد صاحبزاده وی او ای ډی و ته د پیښې پخلی کړی او ویلې دي پیښه کې وژل شوي ماشومان په یو دکان کې وو او د غلطۍ یو ماین په لاس ورغلو چې ورسره یې لوبې کولې پرې اوچاودېدو. ډی پی او ویل پیښه کې د وژل شوو درې واڼو رونو عمرونه 15 کاله، 9 کاله او 12 کاله دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو دپاره په بیړنۍ توګه مرستندویه ادارې یونیسف د پاکستان استازی ایډا ګیرما ویلي دي هیڅ یو ماشوم باید د جنگ څخه پاتې شو ماینونو یا چاودیدونکو موادو ښکار نشي. یونیسف به د پاکستان مرسته کوي او دغه ماینونو په اړه به پوهاوی خوروي چې ماشومان او کورنۍ د دغه خطر سره نورې مخ نشي. او د بلوچستان او پاکستان سیاسي او لوړپوړو پوځي چارواکو کوڅه هم په ډیر واره دا وکړه ده چې د بلوچستان حالات مخ په ښه کېدو دي، خو په بلوچستان کې سیاسي څېړونکي وایي چې د تیر کال په پرتله په بلوچستان کې په امنیتي عسکرو بریدونه او په عامو خلکو ترهګر بریدونه زیات شوي دي. خبریال او څېړونکي ذوالفقار وایي چې روان کال په بلوچستان کې د ترهګرې بریدونه 15 چنده زیات شوي دي. وخت په وخت د امنیتي چارواکو لخوا ورکړی شو شمیرو تر مخه په تیرو دو میاشتو کې په بلوچستان کې 1.5 امنیتي عسکر په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. څېړونکو خبریال شهزاد ذوالفقار په خبره کې حالات همدا سي روان وي. د دې تر ټولو لوی زیان به پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په نامه د اربونو روپو د روانې پروژې ته وي. خبره ده چې دا به د سی پیک لپاره ډیر لوی خطر وي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو په خبره په افغانستان کې کیسه ډول حالات روان دي، هلته د هندوستان په شکل کې زموږ یو دښمن ملک ناشته چې هغه افغانستان خورا زموږ په ضد استعمالوي. دلته چې کله هم ترهګری کیږي د هغې ترشا په یو نبل شکل کې د هندوستان لاس وي، خو هند او افغانستان تل دا تورونه رد کړي دي. په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمواري اکثره بلوچ پلتون خوخې ډلې یا بیا د طالبانو بیلابیل ډلې قبلوي. دا و تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان چارواکو ویلی دي چې د افغانستان د اهم باګرام هوایی اډینا ټول امریکایي ځواکونه وتلی دي او دغه پوځي مرکز یې افغان ځواکونو ته سپارل دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار نصر الله په دې رپورت کې راکوي.
د امریکای صدر جو بایدن د جمعې په ورځ په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د امریکې ځواکونو وتل روان دي، خو دا به په څو ورځو کې سرته ونه رسي او د ستمبر پورې به د امریکې څه ځواکونه هم دغلته کې پاتې وي. صدر بایدن د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې د امریکې پوځیان به د ستمبر په 11 نیټه د افغانستان وځي. ښاغلی بایدن دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د امریکې اخیری پاتې پوځیان هم د بګرام هوایی ډګر نه وتلي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان یو چارواکي وایس اف امریکا ته تایید کړي چې امریکایي ځواکونه د بګرام له پوځي اډې څخه وتلي او د دغه مرکز کنټرول یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارلی دی. د بګرام پوځي اډه له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې د القاعده ډلې او طالبانو سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو اصلي مرکز بلل کېده. امریکا د سپتمبر له پیښې وروسته د طالبانو حکومت نسکور کړ او په بګرام کې پوځي مرکز پرانیست. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي دي چې دا پوځي مرکز افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه پوځي اډه نن افغان ځواکونو ته ورتسلیم شو، خو د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر لا هم په افغانستان کې دی او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ساري. وسوالو طالبانو له بګرام پوځي اډې څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی کړي او دغه یو مثبت ګام بلل دی. په همدې حال کې ارګوای چولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان سره ملاقات کړي. ارګوای چې دواړو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو دوام او د افغانستان او نړیوال ټولنې د اړیکو نوی فصل په اړه له یو بل سره لیدلی. یاد دیوی د بګرام پوځي اډه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه چې ځینې سیاسي بندیان هم پکې ساتل کېدل. امریکایي ځواکونو تر دا مهاله په کندهار، بلخ، هلمند، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم خپل پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي.
د پاکستان او ځینې نړیوالو مطبوعاتو تر مخه د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارو لخوا د پارلیمان غړو ته د افغانستان د وروستي حالاتو په اړه تفصیل بیانولو په وخت ویل شوی دی چې د پاکستان اوس په افغان طالبانو اثر کمیږي. پاکستان کې څېړونکو وایي د امریکا او نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته طالبانو د سیمو کنټرول اخلي، ځکه هغوی اوس په پاکستان ملاتړ نه کوي. خو افغانستان حکومت وایي چې پاکستان اوس هم په طالبانو اثر لري او پاکستان کې پناځیونه لري، خو پاکستان دغه تورونه نه مني. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ را سره د ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې شریکوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر لخوا د پوسټ لخر او نور جګپولي پوزي چارواکو په موجودګۍ کې د پارلیمان کمیټې ته د بریفینګ چې د تړلو دروازو په شاتر سره شوه، خو د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په بریفینګ کې زیاتره خبرې د افغانستان صورتحال او د دې له وجې راپېخ ستراتیژیکي او دفاعي چیلنجونو سره تړون لرلو. د ځنې نړیوال مطبوعاتي ادارو راپورونو تر مخه په دغه بریفینګ کې دا هم څرګنده کړی شو چې په افغان طالبانو د پاکستان اثر کم شوه او د هغوی سره د خبرو اترو په شوي هڅو کې کوم ډول پرمختګ نه لیدل کیږي. د دفاعي چارو سړنکار او د پوسټ پوخانه جرنل تلت مسعود وای افغان طالبان چې په افغانستان کې کنټرول لاسته کول روان کړی دي او نوري علاقې هم په خپل واک کې اخلي او هم ځکه د هغوی په ځان باور لوجي د پاکستان مهمتیا په کمې دوخ کاری
میں تمام زیادہ جائے گا کہ اب ہمیں پاکستان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس پورا افغانستان کا علاقہ ہے، ہمارے پاس بڑی حد تک لوگوں کی حمایت حاصل ہے.
طالبان و کنٹرول لاس تک اول روان کڑی دی او ہم زکا دا دی سر اس پزانی باور سے واشوے دے چگینی اس ورطا دا پاکستان زیاد ضرورت نہ دے پاتی پا دے لحاظ چی مون سر خود افغانستان زیادت علاقہ دا او تر لوی حد دا خلق ملاتر ہم را سر دے نو پا دغا وجہ اس دا پاکستان مهمتیا پا کمی دو دا
تلت مسود زیاد تکڑا دا افغانستان صورتحال لوجہ دفاعی سٹراتیجیکی او سفارتی کچا باندے نوی چیلنجونا را پیخ دی چی پا دغو کی قتل دا دی چې د پاکستان د پاربیا کومه تګلاره په ګټه ده او هم ځکه د امریکا او چین سره پر روان وخت کې د اړیکو په موضوع او د دې په کچه به هم خبرې شوې وي.
تو میرے خیال میں سارا میسج یہی تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، افغانستان میں خانہ جنگی بڑھ سکتی ہے، اور پھر میرے خیال میں یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ امریکہ کے جو اس وقت رویہ ہے اور جو چین کے ساتھ ایک لحاظ سے رائیولری ہے، اسٹریٹجک رائیولری، اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں.
نو زه فکر کوم چې په دې بریفینګ کې ټول پیغام هم دا او چې حالات خرابې دي شي، افغانستان کې خانه جنگی زیاتې دي شي، او زما په خیال دا به هم ویل شي چې د امریکا دا وخت سره ویه ده او بیا د چین سره یو مخالفت هم دی، یعنی په ستراتیژیکي توګه اختلاف، نو دا هغه منفی اغیز بیا سره ډول په پاکستان پریوتې شي.
د افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکو او بیا د پاکستان اثر په اړه چې امریکایي چارواکو هم وخت په وخت خبرې کړې دي او بیا په ورستایو کې د نړیوالو شخړو د سار ادارې هم په خپل رپورت کې څرګنده کړې چې په افغان طالبانو اوس د پاکستان اثر په کمېدو دی. په افغان طالبانو که د پاکستان دغه اثر کم شوی وي، نو آیا بیا دا اندېښنه هم شته ده چې ګڼې پاکستانی وسلوال طالبان او افغان طالبان په خپلو کې یو دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان سره داسې وایي.
خپل یو معلومات هم دي، طالب پاکستانی او افغان طالب بیا په افغانستان کې په یو بل هم غرض نه لري، او د دې منځ کې به ضرور داسې یو شی وي چې بس تستا خپل لار او زموږ خپل لار د عملیاتو په حوالے سره وایم. نو بالکل نظریات یو دي، او چې کله یو ګروپ د پاکستانی ٹی ٹی پی وجه د افغان طالبانو مشر زمونږ امیر دي، نو معنی سره ده چې افغان طالبانو داسې قسم نه دي ویلي، لیکن دا خو یو دغه شته کنه چې افغان طالب خو پاکستانی طالب خو خلاف نه شي کولی ګام نه شي.
څېړنکاران وایي د افغانستان دغه شخړه په ډیرو اړخونو د پاکستان د پاره بیا هم د منفي اغیزو چیلنجونه لري چې په داسې کې پاکستان بغواړي د خپلو ستراتیژیکي ګټو په خاطر یو موثره تګلاره خپل کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په سویلی سیمه ټانګ کې پرون د جمعې په ورځ په یوې ماین چاودنه کې درې تنکي ماشومان ورونه وژل شوي دي. د ټانګ د پولیسو مشر یو ویډیو ته ویلي دي وژل شوو ماشومانو یو بم په لاره کې مونږ دیو چې ورسره لوبې کولې چې پرې وچاودېدو. د ټانګ سره نږدې په سویلی وزیرستان کې هم اکثره د ماین چاودنې کېږي چې پکې د پښتون تحفظ مومنټ د داوو تر مخه تر اوسه پورې تر 300 پورې ماشومان وژل شوي یا بیا ژوبل شوي دي. حکومت وایي چې دوی په دغه سیمه کې د دغه خخ بمونو صفا کولو مهم هم چلوي، او چې کوم خلک په دې کې مړه یا ژوبل کېږي هغې ته مالي مرستې هم ورکوي. په دې اړه درسره د وی او ای ډیو یو رپورټ شریکوم. د ټانګ د پولیسو ضلعي افسر یا ڈی پی او ساجد صاحبزاده وی او ای ډیو ته د پیښې پخلی کړی او ویلی دی پیښه کې وژل شوي ماشومان په یو دکان کې وو او دغلته یو ماین په لاس ورغلی چې هغه پرې چاودېدلې دی. ڈی پی او وویل پیښه کې د وژل شوو درې واړو ورونو عمرونه 15 کاله، 9 کاله او 12 کاله دي. د د پولیسو مشر وای د وژل شو ماشومانو تعلق جنوبی وزیرستان سره دی خو دوی لډیر مودې پټان کې میشتو. لا 14 ورسته پیښه کې د وژل شو ماشومانو مړی د ځلی ستر روختون ته د پوسټمارټم د پاره وړل شو. د هسپتال چارواکو وی او ای ډی وته ویلي چې دا ماشومان د ماین بن په چرو د لګیدو له عمل مړ شو دي. د کرک د پولیسو مشر وای د پیښه سره سم سیمتا د پولیسو پلټون کې ډلې لیګل شوی او د دې 14 د علتونو معلومولو هڅه روان دي. په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو په ځانګړي ډول د ټانک سره پیوست وزیرستان کې د ځمکني او ماینونو یو شمېر 14 شوی دي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوی او جوړل شوی هم دي. 13 میاشت په خور های کورټ قبایلی سیمو کې د ماینونو د 14 پاړه حکومت نه په دوه هفتو کې دننه رپورټ غوښته. په جنوبي وزیرستان لده سیمه کې په لومړي جون هم یو ماین 14 شوی او چې پکې درې تن کې ماشومان وژل شوی او دوه پکې نور جوړل شوی. په جوبل ماشومانو کې یو جینه هم شامل و. د ملګرو ملتونو په بیان کې په ورستیو کې په کوټه کې هم د ولاسي ګرنیټ په 14 کې د درو ماشومانو د وژل کېدو یادګیره نشوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د پاره په بیړني توګه مرستندوی ادارې یونیسف د پاکستان استازي اډا ګیرما ویلي هیڅ یو ماشوم باید د جنگ څخه پاتې شو ماینونو یا چاودیدونکو موادو ښکار نشي. یونیسف به د پاکستان مرسته کوي او د دغو ماینونو په اړه به پوهاوی خوروي چرته چې ماشومان او کورنۍ د دغه خطر سره مخ دي. د دې سره دا هم مهمه ده چې ماینونه پاکړي شي او په پیښو کې د بچو خلکو بحالي وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم فعال علمزی مسجد څوک چې په دغه ماین 14 کار کوي او شمیره راغونډوي وای په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د 14 پیښې ورسته له هغې پیل شوي چې د راهنجات عملیاتو له امله به کور شو کسانو بیرته سیمتا واپسی شوی او دغه عمل د کال 2014 نه پیل شوی. هغه ویلی د دوی سره تر دې وخت پورې یو سلو یو کم نوی پیښې رپورت شوی چې پکې 300 نه زیات کسان مړ شوی او یا مازور شوی دي چې زیاتره شمیر پکې د ماشومان او ښځو ده. هغه ویل دا پیښې زیاتره په هغه ځینو کې کیږي چرته چې د امنیتی سرتیرو چیک پوسټ یا کلی وي. هغه زیاته کړ د ماین 14 کسان زیاتره غریبانان وي چې بيزي یا سروي سروي یا د خوړنو یا اوبو یا د زنګلونو نه د اور لپاره لرګي وروړي او پر وخترونو کې د درمرن لپاره پیسې هم نه لري. د جنوبي وزیرستان د انتظامی چارواکي وای چې د ماینونو په پیښو خبر دی او دغه پیښو د ښکار شو سره مالی مرسته کوي. په قبایلی ضلعو کې د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وای د دوی کار د خلکو ته مالی مرسته ورکول دي او د هغې لپاره د هرې ضلع انتظامیه ته یو یو کروڑ روپۍ ورکړل شوي دي چې تر مخه وجل شوي ته 2 لک او ژوبل ته 1 لک روپۍ ورکړل کیږي. درانو اوردونکو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونو ته غوږی. د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په تیرو 2 میاشتو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 1.5 امنیتي عسکر وژل شوی دي. حکومتي چارواکي په زیاتو بریدونو کې د دې پړه په بلتون خوخو بلوس وسلوالو ډلو اچوي. د طالبانو او بلوسانو وسلوالو ډلې دواړه وخت په وخت د بریدونو ذمہواري قبلوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د کوچي اوسیدونکو وتلی او مشر بلوچ خبريال شهزاده ذوالفقار بیا وای د تیر کال په پرتلا روان کال په بلوچستان یالت کې د ترهګری په پیښو کې 15 چنده زیاتوالی راغلی دی.
او کاسو د هوګوري په یو میاشت کې یو دو میاشت کې یو دیش سیوالا چې د بلوچستان راځي او ما په فیدر کتل تیر کال چې دی اولم شپږ میاشت کې چې دی یو وشت د لسوی دی او په دا شپږ میاشت کې په 2021 کې د وګوري دا ماشال د پرمچ واقعیا اوسه سولا د درې اتیا واقعیا اوسه نو فور ټایم تقریبا 5 ټایم تر رسیدي چې
دا شهزاده ذوالفقار په خبره کې حالات هم داسې روان وي د دې تر ټولو لوی زیان به د پاکستان او چین ترمن د رواني عربونو روپو د سی پیک په نامه پروژې ته وي.
خبره دا چې چیتک لپاره خبرې
وي دا شهزاده زلپکار په خبره د سیمې د خرابو حالاتو ترڅنګ مهمه خبره دلته په ایالت کې د بلوچستان د خفقان او د هغوی د غشتنو ده. دای وای چې په ایالت کې د پاکستان د پوز او څارګرو ادارو لوري په تیرو څو کلونو کې د لکونو په حساب استخباراتي اپریشنونه سوي دي، خو وای چې تر دې مهمه عمل د بلوچستان د ستونزي سیاسي حل لټول دي.
نو دا خو دا تاسو ګوري نو یم ګوري چې دا حل دی په کار دا دی چې دا سیاسي حلم کرا کرا دا آیډیو او دوی د دې آیډیو رواني دا وی اٹیک رواني دا جنگ رواني مګر په کار دا دی چې دوی
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر جالانگو په خبره
افغانستان میں حالات چل رہے ہیں وہاں جو ہے ایک ہماری ہندوستان کی صورت میں کیسے دشمن ملک بیٹا ہوئے
گور په افغانستان کی چیڅه ډول حالات روان دي هلته د هندوستان په شکل کې زموږ دشمن ملک ناشته چې هغه د افغانستان خاوره زموږ پر ضد استعمالوي دلته چې کله هم ترهګری کیږي د هغه ترشا په یو نه بل شکل کې د هندوستان لاس وی چې ترڅو په افغانستان کې حالات نوي شسوي د هغه اثر به پر موږ ضرور وي او داسې پیشي کله هم کې داسې امکان یسته دا هغه خلک دي چې په پاکستان کې حالات خرابوي د پاکستان دشمن دي اوس چې پاکستان د ترقی پر لوري روان دي دوی په لار کې خند اچول غواړي د شنونکو او چلنکارانو په وینا د بلوچستان حالات لتیرو دوه لسیزو څخه خراب دي دوی ګمان کوي چې د بلوچستان د ستونزې حل یوازې او یوازې په خبرو او اترو کې دی خو په بلوچستان یالت کې لتیرو څو لسیزو راهسي ډیری وسلوالې ډلې له پاکستانه د بیلیدو لپاره غرونو ته ختلي او د دې وسلوالو ډلو مشرتابه په نور ملکونو کې سیاسي پناه اخیستي په بلوچستان کې بلوچ سیاسي ملتپاله ګوندونه بیا د ایالت پر ساحل او وسایلو باندې اختیار د بلوچستان د مسلې سیاسي حل غني. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه دي. د بلوچستان په گوادر سیمه کې د سمندر نه د میانو یا کبانو نیونکو اتحاد او ځایي سیاسي مشرانو په یو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین ټرالرانو ته د اجازه ورکولو فیصله دی بیرته واخلي، ځکه چې چینایي ټرالرانو ته د گوادر سمندر نه د کبانو نیولو او وړونکو په دغه فیصله عمل وکړي شنو د دې سره به په لوی شمیره کې ځایي صنعت ودریږي او په زرګونو خلک به بیروزګار شي. نور تفصیل په د ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د گوادر د کابنیونکو د اتحادی مشر خدایداد واجوی چې دغه جرګه نن په گوادر کې وسوله په کوم کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم ګډون درلودي.
جرګه مې فیصله ہے کہ چائنیز ڈالر جو اس وقت ان کو خفیہ طریقے سے نو سی دیا گیا ہے اور ایک ڈیپ سی پالیسی پاکستان میرین افیئر نے بنایا ان کو اوپن کرے.
په دغه جرګه کې پریکړه وسوله چې د چین وټرالرانو ته چې په پټه باندې کومه اجازهنامه ورکول سوې ده او پاکستان میرین سي د جوار سمندر لپاره کومه تګلارې جوړه کړې ده دا پالیسی د سرګند کړل سي. موږ تر دې وړاندې د سند وټرالرانو زخه ډیر په مشکل کې وو خو اوس بیا د چین وټرالران راغلي دي. خدای داد واجوی چې دلته تر 50 زیات کارخانه دي په اړه کارخانه کې تر یو نیم سل 300 کسانو پوری ما یعنی اون کې کار کوي. دا اوس ټوله درې دلی دي خلک به روزګار دي کچيري د چین وټرالرانو ته اجازه ورکول سي دا به زموږ ټوله مايان ونيسي زموږ ټوله ذخیره به ختم کی او دا صنعت به تباہ کړل سي.
اب اگر چاینیز کو اجازت ملا تو ہمارا مچھلی بھی لے جائے گا ہمارا سٹاک بھی تباہ کرے گا اور ایک پورے انڈسٹری کو تباہ کر کے.
د گوادر په دغه جرګه کې د مدني ټولنې د پالینو سره سره سیاسي ګوندونو هم ګډون درلودي. د نېشنل پارټي ویان علي لانګو په دې باب وی او ای ډیو ته ویي
گوادر او پسنی ساحل سمندر باندې چاینیز ټرالر تشکار اجازت ورکړي ته نېشنل پارټي بھرپور مذمت کوي. د داسې مخکیم بلوچستان جزائر باندې قبضه د پاره اډنسي جاری وکړي اوس چاینیز ټرالر تشکار اجازت ورکاوږي قریب ولس دشمنی انتیادی
حکومت 15 ورځې وړاندې د چین 15 ټرالران دلته د گوادر په سیمه کې نیولې وو. حکومتي چارواکو دا خبره هم کړې ولا چې له دوی سره یو شمیر مایان نیول شوی دی. خو بیا د چین سفارتخانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت ته خط لیکلی وو چې دا ټرالران د طوفان له سبب څخه گوادر ته تللي وو. خبری رسنۍ دا خبره هم کوي چې چین حکومت اوس پاکستان ته د دغو 15 ټرالرانو او د مایانو د ترلاسه کولو درخواست هم ورکړی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د چین له هغو 15 ټرالرانو سره د هند په سمندر کې اجازه ولا. په بلوچستان کې گوادر، اورماړه، جونی او دغه ډول بیا د لسبیلې تر سیستم پورې تر 3 لک زیات خلک په سمندر کې مایان نشي. د مایان یو کې تعدیه وی چې دلته د بلوچستان حدود 12 نایټیکل میل کې یوازې کښنی کښتۍ ته د ښکار اجازه سته. خو د سند او دغه ډول اوس بیا د چین وټرالرانو ته اجازه ورکول شوی ده. بلوچستان له سمندر سره 1500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. د زیات شمیر خلکو اقتصاد د مایانو د نیولو سره تړلی دی. دغه خلک اوس په بلوچستان کې د گوادر د سیپیک د جوړېدو هم مخالفت کوي او وایي چې د گوادر د سیپیک له جوړېدو څخه د مایانو دغه روزګار به د دوی ختم شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت نړیوالې ادارې په دینزدو کې سروي کړی ول چې له بلوچستان سره د سمندر په حدودو کې تر 5000 زیات کښتۍ دي. دا هر ورځ په زرګونو مایان نشي. کچیری دا ښکار دغه ډول روان وي نو تر 2015 پورې به د سمندر مایان به ختم شي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
ګران اوردونکو د خبرونه په اخر کې زنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو را سره مل اوسې په اخر کې بدر توړاندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا په هېټي کې په جاري سیاسي اړېګړي د بشري حقوقو د خلاف ورزو په تپوش نکیدو او د امن او امان په خرابېدونکو حالاتو ډېره فکرمند ده. دا خبره ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیری لینډا تامس گرین فیلډ په تیرو ورځو کې د هیټي صدر جونیل مایس سره په یو ملاقات کې د تکړه ده. سفیری تامس گرین فیلډ دا خبره په ګوته کړه چې د جون په 20 تاریخ په هیټي کې شوه آئینی ریفرندم صفا سوتر نه وو، او دی یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په هیټي کې د لازمن په کال 2021 کې صفا سوتر او آزاد پارلماني او صدارتي انتخابونه وشي. د دې ملاقات د تحریری بیان درا برسیره کې دو تربخي سفیری تامس گرین فیلډ په سخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې د هیټي خلک ځان لا د خپل داسې مشرانو او د حکومت ورکول حق لري چې د هغوی خدمت وکړي شي. د غربي کورای ارض معاملو د امریکای زنانه قائم مقام نائب خارجه وزیر جولی چونګ امریکا کې پراته د هیټي د اوسیدونکو نمائندګانو ته خپل وینا کې ویری دي چې خلک باقاعده سره ځان لا د خپل مشرانو د غوراکولو حق استعمالي نو همدا نمائنده جمهوریت د خلکو کړامي سمولي شي. په هیټي کې په کال 2019 کې پارلماني انتخابونه پکارو، خو دا تر اوسه پورې نه دي شوي. د دې نتیجه د کال 2020 نه را پدې خوا په خپل مقصد د انتظامی اختیاراتو د استعمال په شکل کې راښکاره شوې ده. په دې حالاتو کې د اختیاراتو د ویشلو او د سرکاري ادارو د یو بل ذمہوار ګرځولو هیڅ نظام نشته. قائم مقام نائب خارجه وزیر چونګ زیاته کا چې په هیټي کې دا قسم جمهوریت نور نشي چلی دی. زمونږ په دې یقین دی چې په هیټي کې د ډیری مدینه د حکومتي عملدارۍ په فرمانونو د چلولو را روان عمل د پارلماني انتخابونو په ذریعہ ختمې دی شي، او د یو جمهوریت منتخب مشر نه اختیارات نوی منتخب مشر ته د سپارلو د پاره صدارتي انتخابات ضروری دي. نائب قائم مقام خارجه وزیر دا خبره اومنله چې هیټي دا وخت قسمه قسم مسلو سره مخ دی او د هیټي ټولي کړمي یو انتخابات نشي اوارولې. خو دې دا هم وی چې دې سره دا حقیقت هم نه پټيږي چې په هیټي کې د جمهوریت عمل د جاري ساتلو ډیر سخت ضرورت دی چې دا شان د خلکو خدمت وکړی شي. په یو ملک کې د سوکالۍ مرام د جمهوریت د بنیادی ضابطو په چخولو یا په نظر انداز ساتلو نشي ترلاسه کېدی. د مضبوطو جمهوری عملونو قیام او د دې تحفظ د امریت پرو جنبو او د هرس او د خود غرضو پوخ علاج دی. د محکمتیا او د قانون د بالادستانه بغیر د خارجه سرمایه کارۍ ملک ته درآمد ټولو د هیټي ټول کوششونه به هیڅ ځای نه نیسي. نائب قائم مقام خارجه وزیر چونگ دا خبره په ګوته کا چې امریکي د هیټي د خلکو د اجتونو پوره کولو د پاره هیټي ته د انساني خواخوږۍ د مسلو او اړولو او د ترقیاتي عمل د وړاندې خوځولو د پاره د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی. دې نه علاوه امریکي په 13 جنوري کې د هیټي د جمهوري حکومتي عملدارۍ د چلولو او د زراعت د مد د ترقۍ د پاره د 2.5 کروڑ ډالرو اضافي امداد ورکړی دی. خو دې په اخر کې خپل خبره په دې الفاظو ختمه کړه چې د هیټي خلکو سره زموږ د امداد سودمندې نتیجې به الله رابرسیره کیږي چې د هیټي خپل خلک هم د جمهوري عملدارۍ د پاره راپورته شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.